محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زمان نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری مریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1433 هجری قمری کال د ربیع الثانی له څلورمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له دیرشمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې نن هم اړومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د ایران خلاف د امریکایي پروژې د ناکامۍ او ماتې په حقله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم په د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي، ورپسې په ایران کې په وروستیو پیښو او بلواو د غور د لړۍ په حقله د پروګرامونو د لړۍ څلورم پروګرام اوریدل شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران په تیره اونۍ کې تر عنوان لاندې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، رازو ل یوې لنډې دمې ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. تهرانی محصلینو په ازاداری سره د شاه چراغ حرم ترهګر پیخه وغندله. د تهران په محکمو کې د بلواګرو په تورونو غور پیل شوه. افغانستان کې بیا هم له جنگ پاتې مهماتو مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وسلوال ځواکونه د لانګ مارچ په وجه تیار سي شول. جنوبی کوریا کې د هالووین په جشن کې لږ تر لږه 160 تن مړه شوي، او په الخلیل کې شپږ صهیونستانو ته مرګ ژوبله وخته. پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د تهران د پوهنتونونو محصلینو په راغونډېدو او د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام د حرم د ترهګرې پیښې په مناسبت د ویر او ازاداری د دستورو په جوړولو سره په دغه پیښه کې د خپلو یو شمېر وطنوالو شهادت وغنده. د تیرې اونۍ په چهارشنبې یو وسلوال ترهګر په شیراز ښار کې د شاه چراغ پاک حرم ته په ورننوتو سره هلته په موجودو زیارتوالو ډزې وکړې، چې له عملی 14 تنه شهیدان او 13 نور زخمی شوي وو. په دې لړ کې په تهران کې د پوهنتونونو محصلینو او استادانو د ماسپخین لمانځه وروسته په تهران امیر کبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، الزهرا او صنعتي شریف پوهنتونونو کې د ازادارۍ د دستورو په جوړولو سره دغه بوګنوونکی ترهګر جنایت او له عملی د یو شمېر وطنوالو شهادت او ژوب لیدل په کلکه وغندل. ویرجنو محصلینو هم داشان د یادې پیښې د شهیدانو له کورنۍ او پاتې کسانو سره خواخوږي وښودله. هغوی ټینګار وکړ، بېشکه چې د ایران شریف ولس په تېره بیا پوهنتوني ټولنه په انقلابي بصیرت او د ملي پیوستون په ساتلو سره د امنیت له مدافعانو پرېکنده ملاتړ کوي، چې ظالمان، وهابیان او تکفیریان د اسلامي ټاټوبي ته په بد سترګه ونه کتلی شي. د بلواو په جوړولو باندې د تورنو کسانو د ډله ایزې محکمې لومبې غونډه د تهران په عمومي او د انقلاب په محکمو کې ترسره شوه. د ایران د قضایه قوې د مشر غلام حسین محسنی ایشایی په حکم په تیره یوه میاشت کې د وروستیو بلواو د تورنو کسانو د دوسیې له صادرېدو وروسته په دغو دوسیو د غور لپاره د محکمې غونډې پیل شوې دي. په دې لړ کې د یو شمېر تورنو کسانو په اړه غونډه پرون د تهران په انقلاب او عمومي محکمه کې ترسره شوه. همداشان د ایران په مختلفو ولایتونو کې هم د موجودو مستنداتو له مخې په بلواو کې د نیول شوو کسانو په اړه د ولایتي محکمو غونډې په پیلېدو دي. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې له جنگونو د پاتې ناچاودې مرمۍ د ډزېدو له امله یو ماشوم مړ شوی دی. په افغانستان کې د امریکې د دوو لسیزو له نیواګرۍ پاتې مهمات او ماینونه هر څه موده پس د افغانانو په تیره بیا د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. د شفق نه خبري اژانس خبر لمخې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور مشر پرون وویل چې د جنگ له وختو پاتې ناچاودې مرمۍ پرون د لشکرګاه ښار په بولان سیمه کې وچاودېدله، چې له عملی یو ماشوم مړ شوی او یو بل زخمی شوی دی. په افغانستان کې د خبر سرچینو په وینا د دغه هیواد شپږ سوه شپږ مربع کیلومتره خاوره له ناچاودو او نشنډ شوو ماینونو څخه ډکه ده. د پاکستان وسلوال ځواکونه د لانګ مارچ په وجه تیار سي شوي دي. اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړو له لانګ مارچ نه اوګد لاریون سره د مقابلې لپاره وسلوال ځواکونه تیار سي او الرټ کړي دي. د پاکستان د تیر وزیر اعظم عمران خان پلویانو د هغه په بلنه د انتخاباتو ترسره کولو ته د حکومت د مجبورولو په موخه د حقیقي ازادي لاریون په نامه څو ورځنۍ لاریون د لاهور له شهدرې سیمې څخه د اسلام آباد په لور پیل کړ او ټاکل شوی چې د نومبر په څلورمه د راول پنډه په شمول لڅو خارونو لته ریدو ورسته پلازمینه اسلام آباد ته ورسیږي. لبلې خو د پاکستان حکومت د اساسي قانون د 215 سلويختمې ماده لمخې د هیواد پوز او پولیس تیارسي کړي. د پاکستان دفاع وزارت ته نږدې او نشریاتو لیکلي چې د دغه پریکړې لمخې د پوز او پولیسو څخه باندې دیارلس زره ځواکونه په تیارسي حالت کې دي. د اسلام آباد پولیسو ته هم په زیاته اندازه وسله او اوخلن ګیس ورکړی شوی دی. د جنوبی کوریا په یو سړک باندې د هالووین جشن په تر سره چې پکې د هالووین جشن تر سره کیږي د غنا غونې له عمله یو سل شل تن مړ شوی او سلګونه نور جوړبل شوی دی. د فارس خبري اژانس خبر لمخې زنو سایي سرچینو خبر ورکړي چې خلک پس له هغه د ایتایون نومې واټ په لور ورمات شول چې ویل شوی وو یو سلیبریټي هلته په یوې کافه کې ناشته. د چوی چیون سیک په نامه جنوبی کوریا یو چارواکی وویل کله چې خلک د هیملټن هوټل سره نږدې د یوې تنګې لارې په لور روان شول یو شمېر کسان سخت گیر شول او د مرګ تر حدې زور واخیسته. په دې منظومان کې په دغه سړک باندې د پیښې په ځای کې د ځینو زخمیانو مرسته وکړې شوه خو نور ډېر زخمیان نږدې روغتونونو ته منتقل کړې شول. د محمد کمال الجعبری په نامه یو فلسطینی مبارز په الخلیل کې په کاریات اربع نومې صهیونیست میش خارګي کې یو صهیونیستي په ډزو وژلې او پنځه نور یې جوبل کړل. د صهیونیستي رژیم له امنیتي تابعیاو سره سره د فلسطین خلکو او مبارزانو په تیرو څو ورځو کې د دغه رژیم د پوځیانو او خارګي میشتو خلاف خپلو عملیاتو ته زور ورکړی دی. فارس خبری اجانس لیکلی چې دغه عملیات چې پکې الجعبری هم شهید شه د صهیونیستي رژیم د کینیسټیا پارلمان د غړي اتمار بن غفیر د کور په خوا کې تر سره شول. صهیونیستي رسنیو د دغه عملیاتو په پخلی سره ریپورت ورکړی چې د دغه عملیاتو د دوو زخمیانو حالت هم خراب دی. او د لبنان د حزب الله مشر تیره جمعه د ایران د خلکو ستر لاریون ته په اشاره سره وویل دغه پراخ لاریون وخودل چې د ایران دښمنان به یو ځل بیا نه امید شي. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله بیگم خان په یو وینا کې دغه هیواد ورستی بدلونونه او د سیمې پیښې وجاجولې. هغه تیره جمعه د ایران د خلکو ستر لاریون همداشان یې د شیراز د ترهګر پیښې د شهیدانو جنازې ته په اشاره سره وویل دغه لاریون ټولو د سیسه جوړونکو ته په دې اړه د ایران د مجاهد او صبرناک ولس لخوا یو مضبوط پیغام دی چې هغوی د یو سراب او توهم څخه تمه لري. د خبرونو پای. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
رنو دیدونکو زمنگ سیاسی تبصرہ دے ایران دے خراب اون کے امریکائی پروژے دے ماتے پا حق لدنو پامورتا وکلے. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزارت او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د اطلاعاتو څانګې په یوې ګډې خبر پاڼه کې د هیواد په وروستیو بلواو کې د امریکې له رول لوبونې پر د پورته کړه. په دغه ګډه خبر پاڼه کې ټینګار شوی موجود اطلاعاتي مستندات ښیي چې د امریکا استخباراتي اداره یعنی سی آی اے له خپلو همتړونو د جاسوسي ادارو او د مرتجعو په نیابتي ملګرتیاو سره په ایران د بهرنیو د باوونو د زیاتولو لپاره د زمينه جوړونې او د بلواو رامنځته کولو لپاره پلانونه کړی دي. د موجوده اطلاعاتو لمخې د امریکای استخباراتي اداره په دغه پروګرام کې د انګلستان د بهرنیو اطلاعاتو له ادارې، د صهیونیستي رژیم استخباراتي ادارې یعنی موساد، او د آل سعود رژیم د جاسوسي ادارې له نږدې ملګرتیا او برخمنه ده. تاریخی شواهد او تجربه ښیي چې د امریکا حکومت په تیرو لسیزو کې او لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې په ایران کې د ناکرارۍ او پرامنځته کېدا او د واټونو په تاوتریخوالو کې یو اصلي ملاتړی هیواد دی. د مثال په توګه په 1990 لمریز کال کې د پیټرولو د بیو د زیاتولو او د اصلاح په پیښه کې د ایران په تهران او ځینو نورو ښارونو کې د غونډو او اعتراضونو کې چې څو ورځې وروسته ځینو امریکایي چارواکو په دغو پیښو ناکراریو کې په لمن وهلو کې په لاس لرلو اعتراف هم کړی و، د نظام په پرځولو پسې شول. د امریکا د وخت حکومت د خارجه وزارت کې د ایران د چارو مسؤل پر براین هوک په یو ښکاره اعتراف کې وویل بلواګرو ته د ارتباطي اوزارونو په ورکولو سره حتی په ایران کې د انټرنیټ له غوسېدا سره هم دوی وتوانېدل خپلې ارتباطي لارې ولرلی شي. د ایران د وروستیو څو اونیو ناکراریو بدلونونو هم ښودلې ده چې د امریکې په شمول دښمنان د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو په څیر بحثونه د ایران په ټولنه کې د درز رامنځته کولو، د اختلاف اچولو او بلواو لپاره او حتی له دغو پیښو مخکې څخه پلانونې یې کړې دي. د امریکا رسنیو او د ځینو فکر کوټو یعنی تینک ټینکس پلانونې هم دا تاییدوي چې د دغه هیواد حکومت په مخکې پلانونې سره په ایران کې د هدفمنو خپګانونو په رامنځته کېدا پسې ده. د مثال په توګه د امریکې له ډیموکراسیو څخه د دفاع فاونډیشن اف ډی ډی په نامې سره امریکایي فکر کوټه چې د ایران په وړاندې د واشنگټن د بهرني سیاست په برابرولو کې مهم رول لري، د مې په 23 نیټه یعنی له وروستیو بلواو څخه کابو څلور میاشتې مخکې او په داسې شرایطو کې چې په ایران کې د بیو په زیاتېدا یوازې په ځینو سیمو کې تیت پرک اعتراضونه موجود وو، د ایرانی اعتراضونو اوج ته رسیدلی. د جوزف بایدن حکومت مرسته کولی شي په عنوان سره په یو رپورټ کې د امریکای حکومت او چارواکو د سپارښتنه کړې ده چې دغه ډول اعتراضونه جدي وګڼي او ورڅخه بشپړ ملاتړ وکړي. د ویانا د اټمی خبرو اترو د بهیر ودریدا له اعتراضونو څخه پراخ ملاتړ، د بشري حقوقو د خلاف ورزې د موضوع مطرح کېده او ایران ته د سٹارلنک انټرنیټ وړاندې کول د واشنگټن حکومت ته د دغه تینک ټینک هغه سپارښتنه وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم همدغه شان عمل وکړ. د ایران د اطلاعاتي ارګانونو په دغه وروستۍ خبر پاڼه کې هم دا شان اشاره شوې ده چې د لویدیز او صهیونیستي جاسوسي ادارې د یو شمیر اړوند او له مخکې معلوم کړی شوو عناصرو لپاره د ترکیبي جنگونو د روزونکو د ټریننګ مرحلې ترسره کړي او دوی ته یې ماموریت ورکړی چې زده کړې دې نورو ته هم منتقل کړي او د دغو زده کړو او ټریننګونو پر اساس دې د یو لړ تشکیلاتو په بڼه عمل وکړي. د دغو پړاوونو د ترسره کولو مسؤلیت د امریکې د خارجه وزارت په غاړه دی چې د اجرا کولو لپاره له سی آی اے او ځینو مؤسسو او د تش په نامه ځینو غیر حکومتي تینک ټینکس څخه یې استفاده کړې ده. په ایران کې د بلواو لپاره د دښمنانو د اطلاعاتي او جاسوسي ادارو زمینه جوړونکو خوځښتونو یو بل اصلي چورلیز د معلمانو، کارګرانو او محصلینو په څیر له مختلفو پرګنو د ناوړه استفادې لپاره د سرغنو او ککړو او جعلي ډلو د جوړولو له لارې د دوی په څیر پر مختلفو پرګنو د اغېشیندنې لپاره هلې ځلې دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر محترم اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینې ومنه عزیزان، اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له څلورمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له دیرشمې نیټې سره برابره ده. یو زر دو سوه یو اویا کال پخوا د 1433 هجری قمری کال د ربیع الثانی په څلورمه نیټه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام یو المسیح حضرت عبدالعظیم په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. حضرت عبدالعظیم یو پرهیزګار او پوه کس و او د حضرت امام هادی علیه السلام یو باوري راوی بلل کېده. حضرت عبدالعظیم د حضرت امام رضا علیه السلام او حضرت امام جواد علیه السلام او حضرت امام هادی علیه السلام په څیر لسترو ائمه په مستقیم ډول حدیث نقل کړی دی. حضرت عبدالعظیم د حضرت امام هادی علیه السلام د امامت په وخت د هغوی په وړاندې سره د خلکو د هدایتولو لپاره ایران ته کډه وکړه او تهران ته نږدې په ری ښار کې استوګن شو. هغه د 250 هجری قمری کال په شوال میاشت کې شهید کړی شو. د حضرت عبدالعظیم حسنی سپیڅلی حرم په ری ښار کې دی او د خلکو یو مهم زیارتګاه ګڼل کیږي. نه سوه یو دیرش کاله پخوا د 1514 هجری قمری کال د ربیع الثانی په څلورمه نیټه بغداد دی لغات پیژندی فقی محدث او نحوی ابوبکر محمد انباری وزیږید. هغه له ځوانۍ د دینی علوم زده کولو ته مخه کړه او نحوه او لغت علوم یې له خپل پلار زده کړل. ابن انباری د نورو علومو او پوهې له زده کولو وروسته تدریس ته مخه کړه او ډیر شاګردان یې وروزل. هغه یو پیاوړی او وتلی فقی و. په تېره بیا په نحوه کې هم یو تکړه استاد ګڼل کېده او ګرم او په زړه پورې کرام هم درلود. ابن انباری ډیر ارزښمن آثار له ځانه په یادګار پرېیښی چې پکې منشور الفواید کتاب ته اشاره کولی شو. یو سل یو 500 کال وړاندې د 1411 میلادي کال د اکتوبر په دیرشمه نیټه مشهور فرانسوي شاعر او ادیب پل والیری وزیږید. هغه د حقوقو په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. ورپسې د ادبیاتو او د شعر او ادب د لویانو د اثارو له مطالعه کولو سره د مینې له امله شعر او شاعرۍ ته مخه کړه او لومړنی اثر یې په 18 کلنۍ کې په 1409 میلادي کال کې خپور شو. والیری له هغه وروسته د ډیرو شعرونو ویلو ته په مخه کولو سره ډیر مشهور شو او د فرانسې د مشهورو شاعرانو په لیکه کې ورغی. د والیری شعرونه وزن لرونکي او ژر پوهېدونکي دي او د فرانسې په اوسمهاله شعر ډیر اغیزه کړې ده. د دې شاعر فلسفي افکار او ګروهنې د کرکې او غم رنګ لري. والیری له سمندر او د هغه له منظرو سره ډیره مینه درلودله او له سمندر سره د هغه د اثارو د ډیر تړاو په دلیل هغه د سمندري شاعر لقب ورکړل شوی دی. یو سل دولس کاله وړاندې د 1910 میلادي کال د اکتوبر په دیرشمه نیټه د نړیوال سلسلیب جوړوونکی هانری ډونان مړ شو. د نړیوال سره صلیب د ټولنې جوړوونکی جان هانری ډونان د 1888 میلادي کال د مئی په 8 نیټه د سویس په جنوا ښار کې وزیږید. په اروپا کې د ډیرو جګړو رامنځته کېدل د دې لامل شول چې هغه په 1828 میلادي کال کې د کتابچې په خپرولو سره خلک وهڅوي چې داوطلبانه ټولنې جوړې کړي چې د جګړې او نورو مصیبتونو په وخت کې وکولی شي چې له ناروغانو، ټپیانو او ځپل شویو کسانو سره مرسته وکړي. د دغه وړاندیز له مخې د 1983 میلادي کال د مئی په نیمایي کې د جنوا نړیواله غونډه د یوه مرستندویه او خیریه نړیوال سازمان جوړ کړ. په دې کانفرانس کې د 1400 اروپایي هیوادونو استازو ګډون درلود. دغه غونډه د دې لامل شوه چې د 1984 میلادي کال د اګست په 22 نیټه د جنیوا تړون د هانډي دونان په هڅو سره لاسلیک شي. د هغه د سوله غواړو هڅو په 1901 میلادي کال کې هغه ته د نوبل سولې جایزې ور په برخه کړه.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې په ایران کې په اورسته او پیخو د غور تر عنوان لاندې د پروګرامونو د لړۍ څلورمه برخه درته وړاندې کیږي، او ورپسې هم ایران په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره مل وو، سه یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی.
د ایران ورستۍ بلواوې.
ګرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زادی اسقر عابدی د خپل ګران همکار
فاطمی
سراساسو درانو حضور تازر سیویو چې د ایران د اسلامي جمهوریت پیښو ته د کتنې د پروګرام سلرم برخه تاسو وړاندې کړو. په دغه برخه کې د ایرانی میرمنې د ارزښمنۍ او ویاړونو پاکله تاسو سره غږیږو. الویدیزوال شپو هیږي چې ایرانی میرمنې د ایران په اسلامي ټولنه کې د عیاشۍ اوزار او وسیله نه ده، بلکې ارزښناکې او لوړې دي چې په کور کورنۍ او د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، ښځه د متعال خدای مخلوق ده چې د مور ارزښناکه ځایګی ورته ورکول شوی دی. په مذهبي تعلیمو کې ښځه د نارینه په څیر ارزښناک او له فضیلت او انساني کرامت څخه برخوره ده، او د نر او ښځې ترمنځ هیڅ ډول انساني توپیر شتون نه لري. کوم توپیرونه چې متعال خدای د نر او ښځې ترمنځ ټاکلی، په دې دلیل دی چې نر او ښځه د یو بل بشپړه کوونکي ووسی. هغوی چې د راتلونکو نسلونو ستنې دي، په یوازې سر نه د نسل د رامنځته کولو توان نه لري، بلکې دواړه د یو بل تر څنګ د دغه انساني نظام روکن جوړوي. قرآن شریف چې د ژوند او د لارښوونو کتاب دی، د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر د پنځون د بشپړ د بقا او د ټولنیز ژوند لپاره ضروری ګڼي. قرآن شریف د انسان د ارزښت او کرامت معیار تقوا ګڼي. که ښځه او که نر هغه چې زیاته تقوا لري، د متعال خدای په نزد ارزښت زیات دی. خو د لویدیځوالو فیلسوفانو په خبرو او اسلام نه بغیر په نورو باورونو کې ښځه تر نارینه کښته بلل شوې ده. ژان ژاک روسو، امانوئل کانت، نیچه، شوپنهاور او داسې نور زیات مشهور غربي فیلسوفان ښځې ته په سپک نظر کتلی دي. کانت وتلی لویدیځوال فیلسوف حتی ښځو ته شاریز حقوق هم نمونی، او ښځه د نارینه شتمنی ګڼي او د منفعل یا نیمګړی شاریز عنوان ورکوي. د کانت د لویدیز نظریې پر اساس میرمنې د زده کړو، جایداد، کسب او کار، عاید او ټولنیزو امکاناتو څخه بې برخې ده.
شوپنهاور چې د لویدیځې نړۍ بل مشهور فیلسوف دی، د میرمنو په هکله په یو مطلب کې لیکي: میرمنې د شعر، موسیقي او ښکلي هنرونو لپاره هیڅ ډول حقیقي استعداد نه لري، او که په دغو زمینو کې ادعا وکړي خیالي او خندونکی به وي. دغه ډول ادعاوې یوازې د ځان ښودنې لپاره کوي. هغه په دې باور و چې د ښځو د فزیکي جوړښت او روحیاتو څخه معلومیږي چې هغوی د ژورو او سختو فزیکي او فکري کارونو لپاره نه دي پیدا سوي، او له ژوند څخه د هغوی ونډه د زیږولو دردونه، د ماشومانو روزنه او له خاوند څخه پیروکاري ده. د فرانسې تر ټولو لوی فیلسوف نیچه چې نن سبا یې هم نظریات په کتابونو کې لوستل کیږي، په رسمي توګه یې ښځه یوه داسې حیوان بللې چې وریښتان یې اوږده او عقل یې نیمګړی دی. د غربي نړۍ د فیلسوفانو دغه سپک سپوري یوازې د میرمنو د انساني حقوقو په تړاو ویل سوي. غربي هیوادونو د همدغه ډول نظریې پر بنیاد د سرمایهدارۍ نظام یا کپیټالیزم په راتلو سره هڅه وکړه چې د ښځو په کرامت باندې په سترګو پټولو سره ښځه د سرمایه او د پیسو ګټلو او عیاشۍ په اوزار بدله کړي.
په اروپایي او غربي هیوادونو کې د سرمایه‌دارۍ د نظام په راتلو سره ارزانه کارګرانو ته سخت ضرورت رامنځته شو. هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د ښځو لپاره د یو جعلي هویت په جوړولو سره هغوی له کورونو بهر وباسي او په کارخانو کې د ارزانه نیروګانو په توګه په کار وګماري، نو ځکه د ښځې ژوند او آزادۍ تر عنوان لاندې جعلي غورځنګونه جوړ شول. د هغوی دروغجن شعارونه د ښځو د لمسون لپاره کارنده واقع شول، او ښځې د پردې تر شا له اهدافو څخه ناخبره هغوی سره غژملتیا وکړه. ګڼ شمېر ښځو په کارخانو کې په کار لګیا شوې، په داسې حال کې چې د زیات کار په وړاندې د نارینهوو په پرتله کمه مزدوري ترلاسه کوه. د لویدي سرمایه داري نظام باوري دی چې هدف وسیله توجیه کولای شي. د لویدي سرمایه داري نظام د خپلو فیلسوفانو په څیر ښځو ته د خپلو مزو او ثروت په لړ کې د یو اوزار او د انساني ارزښتونو، عقل او هوش څخه بې برخه ګڼي. هغوی شتمنۍ او پیسو ته د رسیدو په لړ کې ښځې په ښکلو شعارونو سره وغولول، او وروسته بیا هالیوډ رامسته شو. بیا د دغه سینما له لورې د ښځې په نامتعارفه پوشش او حرمت ماتوونکو اقداماتو سره د سرمایه د رامسته کولو په اوزار بدله شوه.
لویدیز او سرمایه داری نظام ښځو ته د ناوړه لیدلوری مخینه لري، او ښځه د عیاشۍ، بې بندوبارۍ او ځان ښودنې اوزار او د نارینه په خدمت کې ګڼي. تر دې وروستیو لسیزو پورې ښځې په اروپا او امریکا کې په دولتي اداراتو کې یوازې تر یو حده پورې پرمختګ کولای سوای. تر نن ورځې پورې هم په لویدیځو هیوادونو کې د ورته په ورته دندو کې ښځې د نارینهو په پرتله کمې تنخواوې ترلاسه کوي. د خپاره سوي شمیرانو پر بنیاد اوس هم ښځې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې له امنیت څخه بې برخه دي، او په دوامداره توګه نارینهو سره په ګډه په ځا کې د ځورونو ښکار ګرځي او خطرو سره لاس په ګریوان دي. دغه مسله د امریکې په پوځ کې په یو بحران باندې بدله سوې ده، او هره ورځ د پنډاکون د چارواکو له لورې یوه نوې رسوایي رسنۍ سره شریکیږي. په پوځ کې په ښځو باندې د جنسي تیری بحران کلونه کیږي چې امریکایي نفسیات پیژند او د ټولنیزو چارو کارپوهان یې له لهانده کړي چې څرنګه له دغه لویې بې عزتۍ مخنیوی وکړي.
دوستانو، دا د حیرانتیا خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د ښځو په ډګر کې د اساسي ستونزو د درلودلو سره سره څرنګه پخ به شرمای سره خپل رسنۍ د ایرانی میرمنو د حقوقو د ملاتړ لپاره بولی او هر ورځ یوې نوې ډنډوړې ته لمن وهي. د ایرانی پیغلې مهسا امینی مړینه چې د ایرانیانو لپاره د خپګان یو څپه له ځان سره درلوده، د لویدیځو رسنیو د ناوړه استفادې ښکار شوه. په یو ځلې د ژوند، ښځې او آزادۍ شعار مطرح شو او نړیواله رسندوی کمپاین ورته پیل شو، بې له دې چې معلومه وي دغه شعار د کومې آزادۍ په لوري ښځو ته بلنه ورکوي. البته لویدیځه نړۍ کلونه کېږي چې له ایراني نجونو او میرمنو څخه د خپلو رسندوی پروپاګاندو او په موخه هدف لټوي، څو له دې لارې د بشري حقوقو د مسلې په پوښښ کې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د فشار زمینه برابره کړي. د لویدیځو مؤسساتو لخوا وړاندې شوي راپورونه ښودلي کوي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب تر بریا وروسته میرمنې د پرمختګ په لور لاره موندلې او هر ورځ ایرانی محجبه او مسلمان میرمنې نوې بریاوې او لاسته راوړنې ترلاسه کوي.
لویدیځوال ښه پوهیږي چې ښځه د ایران په اسلامي ټولنه کې د عیاشۍ اوزار نه ده، بلکې ارزښتناکه ده او په کور او په ټولنه کې اساسي رول لوبوي. ایرانی میرمنې په ارامه او امنیت فضا کې په پوهنتونونو کې زده کړه او په اداراتو کې کار کولی سي. په ایران کې په علمي، ورزشي، اقتصاد، بازار، صادرات او معدن کې ښځې د نارینه په څنګ کې فعالیت کوي او زیاتې بریاوې ترلاسه کړي، خو هیڅکله یې حجاب د پرمختګ خنډ نه دی ګرځېدلی. سره له دې لویدیځوال رسنۍ او چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي جمهوریت نظام او د اسلام مبارک دین د ښځو د حقوقو زد معرفي کړي. غربي لیکوالان او خبریالان که څه هم حجاب د ښځو د نه پرمختګ لامل معرفي کوي، خو د هغو محجبه مسلمان میرمنو د پرمختګ او لاسته راوړنو په وړاندې هیڅ ډول ځواب نه لري.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې باور دی چې لویدیځوال باید د ښځو په مسله کې ځواب ویونکی واوسي. موږ په دې زمینه کې د هغوی څخه د پوښتنې حق لرو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د لویدیځوالو د ښځو د آزادۍ د دروغجن شعار په هکله فرمایي، هغه څه چې نن سبا په نړۍ کې د لویدیځ د منحرف فرهنګ په لوري د ښځو د آزادۍ په توګه مطرح شوی، په دې اساس دی چې ښځه باید د نارینه وو سترګو ته بربند وي، څو نارینه ورڅخه جنسي ګټې واخلي، نارینه ورڅخه خون واخلي او ښځې د نارینه وو د عیاشۍ اوزار وګرځي. آیا دا د میرمنو آزادي ده؟ هغه کسان چې د لویدیځ په ګمراه او ناپوه نړۍ کې د بشری حقوقو د ملاتړ ادعا کوي، په حقیقت کې خپل د میرمنو په حقوقو تیری کوونکي دي. میرمنې ته باید د یوه لوړ مرتبه انسان په توګه کتنه وکړئ، څو څرګند شي چې د هغې آزادۍ وده او حق څرنګه دي. ښځې ته د کورنۍ د جوړېدو د هغه اصلي عنصر په توګه وګورئ، که څه هم کورنۍ د نارینه او ښځو له دواړو جوړیږي او دواړه یې په موجودیت او جوړونه کې ونډه لري، لیکن د کورنۍ د هوساینې فضا او آرامښت د ښځې او د هغې د ښځینه طبیعت په برکت سره رامنځته کیږي. په دغه شان نظر دی ښځو ته وګوري، څو معلومه شي چې ښځه څرنګه وده کوي او حقوق یې په څه کې دي.
سره له دې چې سل فصله ایدیان نسی کېدای چې ښځې د په مسلمانو ټولنو کې هغه ټول حقوق چې د اسلام له لوري ورته په نظر کې نیول سوي ترلاسه کړي دي، لیکن په یقین سره ویلای سو چې ښځې په لویدیځ کې د خپلو حقوقو په زمینه کې له سخت پیچلو ستونزو او مسایلو سره لاس په ګریوان دي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې ښځې د ژوند د ملګري او د مور په توګه په کورنۍ کې اساسي رول لري. هغوی د کورنۍ څپان د سیلاب په مهربانۍ سره د آرامش ساحل پورې رسوي او اولادونه په مینې سرشیندنې او ارزښتونو پر بنیاد باندې روزي. ایرانی میرمنې لکه نارینه له منزلت، احترام او انساني حقوقو څخه برخمنې دي. که څه هم لویدیځ وال د زرګونو رسنیو او د نیروګانو د څلیرو ساعته فعالیتونو له لارې هڅه کوي چې په ایران باندې د فشار د زیاتولو لپاره له حجاب څخه د پلمې په توګه کار واخلي، لیکن دغه فشارونه هیڅکله نسي کولای د ایرانۍ محجبه میرمنو د پرمختګ خنډ وګرځېږي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مو ژم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارم.
ایران پتیرا اونای کی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، اوسم زعفرتمی لخبر محترم همکار
الیاس عربیدی
ستاسو خدمت ته حاضر شویو چې ایران په تیرونی کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې په تیرونی کې د ایران تر ټولو مهمو پیښو او خبرونو ته کتنه وکړو.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په تیرې پنجشنبه ورځ په یو پیغام کې په شیراز ښار کې د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرم کې له بېرحمۍ څخه ډک جنایت ته په اشاره سره چې د لسګونو بېګناه سړیو، ښځو او د ماشومانو د شهادت او ژوبلېدا سبب سو ټینګار وکړ. د دغه جنایت عامل یا عاملان به یقینا سزا سي، خو د ګرانو کسانو داغ او د اهل بیت علیهم السلام د سپېڅلي حرم سپکاوی به د دوغو غمیزو د رامنځته کېدا د نښو له لټولو او د هغو په هکله له پوهې د ډک او د پرېکنده اقدام پرته جبران نسي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای جوته کړه: موږ ټول د اور رامنځته کوونکي، یعنی بلوا رامنځته کوونکي دښمن او د هغه له جاهلو او غافلو خائنو عواملو سره په مقابله کې یو شمیر دندې پر غاړه لرو. د امنیت د ساتلو ادارې او قضایي قوه او د فکر او د تبلیغ د ډګر فعالان او د هیواد ګران خلک باید د هغه بهیر په مقابل کې چې د خلکو ژوند او د هغوی امنیت او د هغوی سپېڅلتیا او ته بې احترامۍ او بې پامي کوي یو واحد موټی واوسي. د ایران په جنوب کې په شیراز ښار کې د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرم کې چې په شای چراغ مشهور دی، په تیرې چهارشنبه ورځ وسلوال برید کې تر اوسه د دوو ماشومانو په شمول 15 زیارتوال شهیدان او 10 نور ژوبل سوي دي.
د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په شیراز کې په شای چراغ سپېڅلي زیارت کې د ترهګر حمله په اکله وویل: تا تجربه خودنه کوي چې د ایران دښمنان د ایران د پرمختګ او د ملت په صفونو کې د اختلاف او درس پر رامنځته کولو کې د خپل ماتې خوړلو او د استیصال غچ په تاوتریخوالي او ترور سره اخلي. ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ دغه شراره ته به ارومرو ځواب ورکړل شي او امنیتي ادارې به د دغه ړنده جنایت د عواملو په پیژندلو سره د دغې حملې حکم ورکوونکو او پلان کوونکو ته پښیمانه کوونکی او له عبرت څخه ډک ځواب ورکړي. د ایران د بېلابېلو ښارونو خلکو په تېرې جمعې ورځ د سترو لاریونونو په ترسره کولو سره په شیراز کې د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرم کې ترهګر حمله په کلکه وغندله. د اسلامي ایران خلکو په دغو سترو لاریونونو کې د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام د سپېڅلي حرم د ترهګر حملې د شهیدانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې له دښمنانو خپله کرکه او نفرت اعلان کړ. د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غژملتیا شورا د دغو لاریونونو په پای کې پریکړه لیک کې د شیراز د ترهګرې حملې په غندلو سره ویلي د دغو جنایتونو اصلي تورن د امریکا مخ په زوال او مستکبر حکومت او منحوس صهیونیست رژیم او د استکبار سیمه ییز ګوډاګي واکمنان یعنی عبری عربي او لویدیز مثلث یعنی صهیونیست رژیم عربستان او لویدیز حکومتونه ګڼو او یقیقاً دغه زور ویونکي واکمنان او د سیمې تالی څټې جنایتکاران به د خپلو سترو جنایتونو تاوان ورکړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان یو ځل بیا ټینګار وکړ ایران په اوکراین کې د جنگ مخالف دی. هغه په تیرې چهارشنبه ورځ په تهران کې د بیلاروس هیواد له خارجه وزیر ولادیمیر ماکی سره په ګډ خبری کانفرنس کې د اوکراین په جنگ کې د ایران له جوړو بې پیلوټه الوتکو د روسیې د استفادې ادعا رد کړه او د اوکراین په چارواکو یې غږ وکړ که چیر په دې اکله هر ډول سند لري نو راته ویشي. د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د غرض په تیرې جمعې ورځ د اوکراین له خارجه وزیر دیمیتری کولبا سره په تلفوني خبرو کې د اوکراین په جنگ کې د ایران له بی پیلوټ الوتکو د استفادې په اکله د مطرح سوي ادعاګانو د ردولو په ترڅ کې کیف ته سپارښتنه وکړه چې د اروپا د ځینو توندلارو او سرزورو سیاستونو تر اغېز لاندې مه ورځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اروپای اتحادیه ارګانونه او کسان له ترهګرو ډلو او تروریزم څخه په ملاتړ کې د دوی د قصدي اقداماتو په دلیل بایکاټ کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په تیرې چهارشنبه ورځ وویل دا اړوند مراجع د مصوبو پر اساس او د مربوطه بایکاټونو د سازو کارونو او د اړوند قواعدو په چوکاټ او د متقابل عمل په توګه د ترهګرو ډلو او ترهګرۍ په ملاتړ کې د اروپایانو د مغرزانه اقداماتو په دلیل په اروپایي اتحادیه کې ارګانونه او کسان د ترهګرو ډلو او د تروریزم په ملاتړ کې د هغوی په قصدي ډول د ملاتړ کولو او د نفرت رامنځته کولو تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته د لمسولو او د تروریزم د دودول په وجه چې د ایران د ملت پر ضد د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ او د ترهګرو اقداماتو تاوتریخوالي او د بلواو سبب سوي دي بایکاټ کړل. د ایران د خارجه وزارت د اعلان پر اساس د آزاد ایران دوستانو په نامه ډله د عدالت د لټون نړیواله کمیټه د جرمني فارسي ژبې دویچه ویله تلویزیون چینل د فرانسې آر اف آی فارسي ژبې تلویزیون د فرانسې له یهود سره د مقابلې کولو او د توکم پالنې ضد نړیوال لیګ د راین بایرن شرکت د کارل کلوب شرکت او د اروپا د پارلمان یو شمېر استازي او کسان او د اروپایي وادونو د پارلمانونو استازي د ایران تر بایکاټ لاندې ورغلي دي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی د فلسطین په لویدیځ غاړه کې په نابلس ښار باندې د صهیونیس رژیم د نیواکاروانو د حملې په غندلو سره له غاصب صهیونیس رژیم د امریکا او د لویدیځو هیوادونو بې قید و شرط ملاتړ د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ تر ټولو ستر مستحق وباله. د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې په نابلس او رام الله ښارونو باندې د صهیونیس رژیم د عسکرو د تیرې سه شنبه ورځ په سهار وختي حمله کې شپږ فلسطینیان شهیدان او کابو دوه بیشت نور ژوبل شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په تیرې سه شنبه ورځ په نابلس ښار باندې د حملې او د کلابندۍ په شمول په لویدیځ غاړه کې د صهیونیستانو د ترهګرو اقداماتو او د جنایتونو دوام ته په اشارې سره په فلسطین کې د صهیونیستانو د نسل وژنې د غندلو او بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه وکړه.
د آسیا د قانونسیه د خبری آژانسونو د اداره اوانا اتلسمه عمومي غونډه په تیرې دوشنبه ورځ په تهران کې پیل شوې وه. په تهران کې د اوانا په اتلسمه دوه ورځنۍ غونډه کې د پنځه دیشو غړیو هیوادونو شپېتو مشرانو او مدیرانو ګډون درلودل. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي په یوې بیانیه کې د مخاطبانو ضرورت ته د ځواب ویلو لپاره له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټه د پورته کولو او د رسنیو د ملګرتیاو د پراخولو لپاره له نویو لارو چارو د استفادې پر ضرورت ټینګار وکړ. د تهران د غونډې په پاییزي بیانیه کې چې په تیرې سه شنبې ورځ ولوستل و ویل سوي دي، غړي سازمانونه د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ ته د احترام په شمول د نړیوالو معیارونو په رسمیت پیژندلو ټینګار لري او حرفه‌ای رسنۍ باید په ټوله دنیا کې د خپلواکو هیوادونو ملي واکمنۍ ته ګواښ ونه کړي. د دغه بیانیې په بلې برخې کې دې ته په اشارې سره چې د اوانا غړي هیوادونه سمو او دقیقو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ لپاره د مخاطب د حق په رسمیت پیژندلو ټینګار لري ویل سوي دي، دوی به اجازه ور نه کړي چې سیاسي ملاحظات د حقایقو د انعکاس په شمول په مسلکي کړچار منفي اغېز وشیندي.
د ایران د قضایي قوې مشر حجت الاسلام غلام حسین ایژایی وویل هغه هیوادونه چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د جنایتکارانو او ترهګرو حمایت او د هغوی وسلوال مالی او د روزنې ورکولو ملاتړ کوي چې د ایران د خلکو امنیت ته ګواښ وکړي، د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ کولو د تورنو هیوادونو په لیګه کې دي. د ایران د قضایي قوې مشر حجت الاسلام غلام حسین محسنی هجایی په دې خبرې سره چې نن سبا د سلطې نظام او لویدیځ هیوادونه چې په سر کې یې صهیونیست رژیم او امریکا دی، په پراخو تبلیغاتي او پروپاګانډیزو ډول سره د خپلو دروغو او د جعلي خبرو په القا کولو بوختي زیاته کړه. د امریکا او د صهیونیست رژیم په مشرۍ سره سلطګران او مستکبران د بشري حقوقو د ادعاګانو په چوکاټ کې هر هغه څه چې د بشري حقوقو پر خلاف دي ترسره کوي. په همدې ارتباط سره د ایران د استخباراتو وزارت او د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران د استخباراتو ادارې په تېرې جمعې ورځ په یوې ګډې بیانیه کې وویل په یوه چوکاټ کې د پردیو جاسوسۍ ادارو د وروستیو بلواو د اجرایي عملیاتو مهمه برخه او د بلواو د زمینې برابرول د ځینو ډلو او دوی ته د اړوند چینلونو له لارې په بیلابیلو رودو سره د ایران دننه پلی کړای شوي دي. د ایران د بندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره په کتنه کې د ارمنستان له لارې د شمال جنوب د کوریډور یعنی دهلیز د پراختیا او د ساتنې پر ضرورت باندې د ټینګار په ترڅ کې ویل ایران د سیمې په سرحدونو کې له هر ډول جیوپولیټیک بدلون سره مخالف دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تیرې شنبه ورځ په یروان کې د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره په کتنې کې د ایران په خارجي سیاست کې د ارمنستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا اهمیت، د آذربایجان جمهوریت او د ارمنستان ترمنځ له دایمي سولې ټینګېدا څخه د ایران ملاتړ، د سرحدي اختلافاتو حل کول، د سرحدونو تثبیتول او د غراز د سیمې د هیوادونو د مځکني بشپړتیا په اکله ټینګار دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په سیمه کې د پردیو ځواکونو لاشتون سره د خپل مخالفت په څرګندولو سره د درې جمع درې سازوکار په شمول د سیمې له داخلي فرصتونو د استفادې او کار اخیستلو پر ضرورت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د سیمې مشکلات باید د سیمې د هیوادونو په وسیله حل او هواره شي.
خوشو دوستانو، د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.